شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ساسو کوربه یم. شی چری د طالبانو د پونې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړه د ښوونځیو یو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویان خالد زادران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیت قمنداني ویان خالد زادران ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د زادران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د خوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیل برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. شاغلی میچل په ټویټر کې یو عکس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیک او خپلواکې اروپا په زړه کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډېر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR نن خبر ورکړ چې څه باندې 15 میلیونه او څلور ډېر زره اوکراینیان د فبروري له 24 را پریخوا د خپل هیواد وتلي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د یو شمېر راپورونو له مخې 6 کال به په اوړي کې د انګلستان په ویمبلډن ټینس لوبو کې روسي او د بیلاروس لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورنکړل شي. علت یې پر اوکراین د روسیې برید یاد شوی دی. تایمز ورځپاڼې او د سپورټي کوپونو ویب پاڼې د یو شمېر سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دا پریکړه شوې ده چې د روسیې او بیلاروس لوبغاړي د ویمبلډن په لوبو کې ګډون ونکړي. ویمبلډن ټینس لوبې د جون په 20مه پیل شي او د جولای تر 10مې دوام کوي. دا ساجر اډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د بشری حقوقو د څار سازمان په کابل کې تر پرونی بریدونو وروسته ویل دي چې پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه چې ربګناون کوي چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزاره ګاندي.
د همدې همدې پاړه مې د پوځي چارو د کتونکو احمد خان اندر نظر پښتله.
د افغانستان د ورونو ملتونو منځ کې قومي او ژبنی او مذهبي جګړې شي کې
په نورستان کې سیلونه بهیدلي.
سیلابونه راوتلي دي ژونیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې. د دوه بل سالې په بازار کې 15 دوکانونو ته هم زیان رسیدلی دي.
خوستین جونې تعلیم غواړي.
د اسلامي امارات د مشران څخه مې هیله ده چې جونو ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي.
لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو ترڅنګ جونې شتون لري
نو اوس په ولایت کې جونې لپاره دي متوجه باید دی ته ډېره شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تایر روشن مختوري. د بشري حقوقو د سار سازمان په کابل کې پر شوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلی. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لږکیو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه غندلی او د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوه ښوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونه یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنونکي بولی. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشت برچی سیمې اوسیدونکو چې اکثریت هزاره ګاندی له تاوتری خواله سره مخ دي.
دا
ځکه زه بوګنوم کای چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزاره ګاندی او دوی له تاوتری خواله سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روختون او سید شهدا خوندې د بریټ پر محل لورته تاوتری خواله سره مخ سوي، خو دولت ورته رسیدګی نه دا کړی او د خلکو پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تمه هم له حکومت کم سوي چې د دوی د ساتنې لپاره ډیر څه کړی.
د بخنه نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ پکلا کوټو غندل او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینر سمیرا حمیدی له قوله لیکلی په خونځو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتری خواله خی شي افغانان په ورزنی ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا بریټ دا هم خی چې طالبان د حقيقي چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړ چې ګنی دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تضمین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړي او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر خونځي او یو خونیز مرکز بریټ خونړی یاد کړ او پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري بیا لیکلي په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول پنخه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي امریکا نه یوازې د بریټ غندي بلکې عدالت ته د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپل زده کړې په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا خونځو او خونیزو مرکزونو لبریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې پنخه کیږي.
د کابل د پولیسو ویان خالد زدران جرمنی آژانس ډی پی ای ته ویلي دي چې په پرونیو چاودنو کې نه تنه وژل شوي او نولس ټپیان شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د عبدالرحیم شهید پولیسا او په ممتاز ښوونیز مرکز کې د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د ځان او خپلو ماشومانو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي له پرونۍ پیښې وروسته په افغانستان کې د ژوند هیله له لاسه ورکړې. بلخوا د کابل ښاریان د دغه وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې د طالبانو حکومت باید دا ډول پیښو مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
عبدالوهاب نومیږي او د خپل اتلس کلن وراره میلاد علی زاده په اړه خبرې کوي. نوموړی د سه شنبې په ورځ د عبدالرحیم شهید په لیسه کې په لومړۍ چاودنه کې وژل شو. میلاد علی زاده د دولسم ټولګي زده کوونکی او د کورنۍ تر ټولو مشر اولاد وو چې له خپل مایوب پلار مور او دوو کوچنیو خویندو سره د کابل په لویدیځ کې ژوند کاوه. عبدالوهاب وایي
پرون مو د میلاد جسد پالی جنا روختون کې شهیدانو په منځ کې پیدا کړ. ټوټي ټوټي شوی وو. میلاد د خپل استعداد تر څنګ په سپورت کې هم اتل وو او څو ځلې خپل حریفانو ته ماته ورکړی وو.
عبدالوهاب وایي دا په تیرو څو کلونو کې د دوی د کورنۍ څلورم غړی دی چې په کابل کې په جګړو او ځانمرګو بریدونو کې وژل کیږي. نوموړی وایي چې په هیواد کې د دا ډول حالت له دوام څخه ستړی شوی دی.
کله مچې پرون دا وحشت او جسدونه ولیدل ډیر غمجن شو. نور په افغانستان کې د اوسېدو ځای نشته. زموږ په سیمه کې هر ورځ داسې تراژیدي پیښیږي.
د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید پولیسې او د ممتاز په ښوونیز کورس کې درې چاودنې وشوې. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د عبدالرحیم شهید د هلکانو لیسه شاوخوا لس زره زده کوونکي لري. دې پیښې د کابل ښاریانو غبرګونونه پارولې دي. د کابل اوسیدونکی احمد وایي اکثریت کورنۍ د اقتصادي ناورین له ننګونو سره مخ دي او اوس د امنیت نشتوالی بله ننګونه ده.
چودانه چوش ورو ډیر خلکو زبل شو کاروبار نست خلکو ته غوګه دي خلکو ډوډۍ په سبب ګرځي کړه دم تاري نه ځان بچکی.
د کابل یو بل اوسیدونکو نوید وای اوسنی واکمنان باید د خلکو د ژوند امنیت ډاډمن کړي.
نو دا غمیز چودانه طول باندې ډیر بد تاثیر وکړه. نو خدای وکړي چې دا چودانه تکرار ونه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په لویدیځ کې اوسیدونکي له دا ډول پیښو سره مخ کیږي، بلکې په وروستیو کلونو کې ورته پیښې د سید شهدا پولیسي د موعود په ښوونیز مرکز جمعتونو او ورزشي کلپونو کې هم رامنځته شوې دي او د دغه سیمې له خلکو څخه چې اکثریت یې شیعګانې قرباني اخیستې ده.
د کابل د پرونیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د ملکیانو او ظلمکیو په نقشه کول څه معنی؟ علت یې څه کېدای شي؟ د فوجي چارو لکار پو احمد خان اندرس خور
افغانان ډیر منتظر وو چې خدای داسې حکومت راوړي چې په کې سره تاثیر امنیت وي. نو اوس د طالبان اسلامي امارت په واک کې ده. په ټول افغانستان کې دوی حاکمیت لري او یو امنیت شته، خو لکه څنګه چې موږ تل زموږ طالبانو پیشګوئی کړې وه چې د افغانستان د خلکو او د خاورې دښمنان به په آرامه کې نه ني او هر حکومت ته به مخالفې تروریستي ډلې جوړې کړي. زه باور لرم چې دا یوازې د داعش تروریستي ډله نه او داسې نورې تروریستي ډلې به نه وي. په افغانستان دننه کې هم داسې مغرضې کړۍ شته او د بهر نه هم زموږ د ځینې ګاونډیان کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې پیښې کړي.
اندر سب تاسو دایښ ته اشاره وکړه، البته د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. بل لور ته تاسو دا خبر وکړه چې اوس سرتاسري امنیت شته او طالبان واقعا په ټول افغانستان واکمنان دي، له نظامی اړخه څنګه د داسې حمله مخه طالبان نشینېوله؟
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو کې قرباني کړې دي په ټولو استخباراتي او امنیتي او اوزو کې او بخشونو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلې دي چې کله چې په ابتدا کې خلک لډار هم ځینې کارونه نکي، ولیکن امنیتي چارې مستقیو کډرونو ته اړه لري چې دوی باید په خواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم اړتیا ضرورت ورک خلک جذب کړی دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغان وطن د پدې کې موږ په خواني جمهوریت کې ټول خائنان نو ډېر مستقی اشخاص ورو چې دا سپیشو پیښو مخه به ونیسي او کني د دې دا به نه لومړی او نو ورستی پیښې موږ به داسې ډیرو پیښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې په کارکردګي او په مسلکي توپ تر موږ نیوي.
د کابل پیښو ته کتل شي، تر دې مخکې د پاکستان جټ الوتکو په خوست او په کونړ کې بمباري وکړه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان امنیتي پیښې یو پیښه پسې بل پیښه راغلی ده او هغه تحت شوا راوستې ده. آیا دا یو تصادف ده او کنه دا هم د زنجیر کړی دي چې سره تړل شوی دی او ارتباط ممکن سره ولري؟
دا به زه باور لرم چې د افغانستان وضع په دا رقم وي چې د نړیوالو د خوا په رسمیت نه پیژندل دي او د طالبان اسلامي امارت هم په داخل کې عمومي داخلي سیاسي مشورت راسنه کې دا یو ټیسټ چې پاکستان وکړي. دا به نه لومړی نه به ورستی، دا شاید ډېر نور مسایل مخکې راشي چې موږ به توان د جواب نه لرو.
د پوزي چارو له کارپوه احمد خان اندر څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته مو پول بيديس نورستان کې د سیلونو له بهیدلو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د لویدیز نورستان په دوه بل سوالي کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې. د دوه بازار ته هم د سیلابو بختلی او یو شمېر دوکانونه زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته د چهارشنبه پورز ویل چې تیر شپه د لویدیز نورستان د دوه بل سوالي په مرکز او شاوخوا درو کې د سختو بارانونو لامل سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي.
نورستان ولایت دوه بل سوالي په مربوطاتو کې بیګه شپه 9 بجې تقریبا چې مختلف ساحو کې سیلابونه راوتل دي، جنیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې د سلګونه جریبه زمکه د خلکو تخریب شوی او 15 غواګانی هم وجل شوی دی او 15 پلونه او 15 جرند وسره تخریب شوی. د دوه بل سوالي په بازار کې 15 دکانونو ته هم زیان رسیدلې ده. کله چې درو کې نور زیات زیانونه هم رسیدلې وي. خلبته
هغه ویل په زیاتو سیمو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي نو ځکه ورته د یادو سیمو څخه د سیلابونو د زیانونو معلومات نه دی رسیدلی. حق بیان لمرستندوی مؤسسو او اړوند حکومتي دارو سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې هر کال پکې د لږ باران اورښت سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي. په نورستان کې په دوو جلا پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرشوب لا وشته ده. په وان وایګل ولسوالۍ کې شخصي دښمنی وه او په واما ولسوالۍ کې د پولیسو رینجر موټر سین ته پریوته. د دې موضوعاتو تفصیل د سجرړو د خبريال پورا پور کې
په نورستان کې چارواکي وایي تیر ورځ د وان وایګل ولسوالۍ د بر وایګل کلی کې دښمنو کورنۍ پر یو بل بریدونه کړي او پکې له دواړو خواو درې تنه وژل شوي دي. د نورستان ولایت مطبوعاتي مسول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د وانت وایګل ولسوالۍ د بر وایګل په ساحه کې د دوو کورنیو ترمنځ د زړې تربګنۍ او دښمنۍ لامنه رامنځته شوې ده. د دواړو کورنیو درې تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. امنیتي مسولین په خپل وخت پیښې ځای ته رسیدلي دي او قضیه او عاملین د تعقیب لاندې دي.
لټون وایي تیره ورځ بیا واما ولسوالۍ کې د پولیسو یو رینجر موټر د ارچنو پل څخه سین ته غورځېدلې او پکې 15 کسان ټپین شوي دي. هغه وایي پیښه د سړک خرابوالي له امله رامنځته شوې ده. د وانت وایګل بر کلی کې په داسې حال کې په شخصي دښمنۍ کې درې تنه وژل کیږي چې درې ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ د نیشاګرام کلی کې یو شل کلن ځوان خپل پلار د تبر په وسیله وژلی و او د خپلو دوه ملګرو په ملتۍ غوښتل چې دوه مشران ورونه هم وژني، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ او درې واړی ونیول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي د اوکراین په ماریپول ښار کې کلا بندو شوی اوکراینی پوځانو ته د تسلیمۍ لپاره نوې ضرب العجل ټاکلې ده. دوه اوکراینی پوځانو د ماریپول ښار په وسناتی ودانه کې داس محل څنګه نیولې چې روسي د اوکراین پر ختیځ بریدونه زیات کړی دي. بلور تل ویډیو هیوا د اوکراین ته د ترنو وسلو د ورکړې او پر روسي د بندیزونو ژمنه کړې ده. دا سجرړو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري، جزئیات اسد الله لودین در سره شریکوي.
د روسیې دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې ملتپاله او بهرني جنګیالي د نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې دې پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن وختي ویلي روسي ځواکونو ماریپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه چې له ازوفستال دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سرهی ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له اړخه پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لاسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپووازمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپووازمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان خبرو ته هم نه دي سره ناست. معلومه نه ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ بل پړاو مخامخ خبرې به څه وخت امکان ولري ځکه روسیې دا مهال د ځانګړو عملیاتو دویمه ګړندۍ لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د نورو درنو وسلو په ورکړه او پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي موږ به اوکراین ته ډیر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکي مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
د اوکران په ارتباط دا خبر هم لرو چې د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکران پلازمینه کیف ته ورسید او دای په ریل ګاډي کې کیف ته ولاړ. دای چې کله هلته ورسید د ستې خپل خبر خپور کړ چې اوکران ته راغلی دی. وروسته بیا په ټویټر کې دا خبر خپور کړ چې د روسي ځواکونو له لوري چې ملکیانو ته کومه مرشوب په اوکراین کې اوښتې ده د دې باید څېړنه وشي، تحقیقات وشي او دا باید همداراز پرې نه ښودل شي. د اوکراین په ارتباط دا خبر هم لرو چې د یو شمېر راپورونو له مخې سږ کال به په اوړي کې د انګلستان په ویمبلډن ټینس لوبو کې روسي او د بلاروس لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورنکړل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. په روژه کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدو په ټول افغانستان کې شکایتونه شته. د مهال چې افغانان له سخت بې وسلۍ سره مخ دي، د سوداګرو لخوا په خپل سر توګه د بیو لوړوالي ستونزې نورې هم سیوا کړې دي. په دې ریپورت کې د کونړ د اوسیدونکو هغه شکایتونه راخیستل شوي چې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي کړي.
د کونړ اوسیدونکو وایي هر کال د روژې په پیل کې دو او د اختر پر رانیز کېدو د خوراکي موادو بیې لوړیږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیه ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې را بډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېرې کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتی نه لري، چربان کې په تشو اوبس کې نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کوم ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شو، نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده، او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کور ته، دوه سیره وړه وړي، مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړه وړي او دوه سیره وړي، نو د غربت دا کچه دومره بې اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي. د کونړ اصداف ټولنې مرستیال حاجی سید عظیم:
دلته انشاءالله زه ټولو خپل ولس ته اطمینان ورکوم، تاسو ته اندر کوم چې دلته نه څوک نرخ جګېدو ته پرېږدي او نه څوک جګولی شي او نه ذخیرې اوس څوک کوي. پخواني وختونه نشته دي، بازارونه چې سار یو ریټ مازدیګر بلي، هېڅوک د ذخیرې توان نه لري. بل جنسونه ډېر زیات ګران شوي، هغونه سرمایهګان چا سه نشته چې هغه خلکو به ګودامونه ډک ساتل.
یو شمېر کسان بیا د نرخونو لوړوالی او ټیټوالی د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ښکته پورته کېدو ترڅنګ د غټو سوداګرو لخوا د مالونو د وارداتو د کچې پورې هم تړي، او وایي د خوراکي موادو سوداګر د خپل زیاتې ګټې په خاطر له بهره په لوی لاس د هیواد له اړتیا کم مواد واردوي، نو ځکه یې نرخونه نه راټیټیږي. په کونړ کې چارواکي وایي د ټولو توکو نرخ پاڼې یې هټیوالو ته ورکړي او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل:
د قیمتونو په باره کې چې کوم مشکل دی، نو هغه خو تقریبا ځان له د کونړ نه دی، د ټول افغانستان دی. دغه دپاره شاروالۍ ریټونه ټاکلي دي، دغه دپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د امارت اسلامي کوشش کړی چې هغه د ولس هغه کمی ستونزې کې او د هغې دپاره د حل لارې وګوري.
په کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او له نه کنټرولې خلک شکایت کوي چې د روژې له پیل څخه تر اوسه د وړو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي موادو نرخونه د پخوا په پرتله لوړ شوي، او د هیواد له هرې برخې یو ډول شکایتونه پورته کیږي. خو د دومره شکایتونو سربیره بیا هم مسؤلین د نرخونو په کنټرول نه دي بریالي شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سي.
افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي لا هم تړلي، او د طالبانو د حکومت هغه ژمنه کې د پرمختګ څرک نشته چې وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر یوه طرحه کار کوي او ضربه دا ښوونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ تړلي ښوونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې ریپورت کې پرې تفصیل راکړي.
خوسته انجونې او خزي هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسب فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو نجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته نجونو او خزو یاد څرګندونې د النور د روغتیايي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د کانکور یوې ګډونوالې بسمینې وویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
غوښتنه مې داده چې د خوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مونږ خویندو لپاره د نجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټو کې او د لیسو کې او پوهنتونونو کې دې ته توجه باید دې ته ډېره شي. مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ کومې خویندې چې په کور ناستې دي هغو ته لږه توجه وشي، بهر دې مکتبونه چلان شي او دغه چې یو مونږ ته لږ دا چانس ورکړي چې مونږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې وروسته د افغان جنوب پر مخ د اووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندي شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د ښځو زده کړې اړینه ګڼي او وختنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشران څخه مې هیله ده چې جنوب ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو ښځه د خپلې تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي، خو که چیرې ښځینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست ډول ترسره کړي.
یو بل محصله حسینه وایي بشري ټولنه د نارینه او ښځینه څخه جوړه ده، نو د نارینه په شان د ښځینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري، نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهمه ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلاتو څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې یو د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هره برخه کې د ایته په زده کړو کې زمینه برابره شي، ځکه د ښځې او نر دواړه په تعلیم کې او په هره برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویل دي. موږ دولت څخه هیله ده او داسې نورو مشرانو څخه هم هیله ده چې دوی ته د خویندو ته او ورونو ته په هغه توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیايي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی، حرفوي او روغتیايي زده کړو ته د ښځو او نارینه ولوالیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم ستاسو ګن پیغامونه مخترغلی دي په دې خبرونه کې څوره اخلو.
زه خیر الله د لغمان مې خو ځانه دا وز او حالات په تر سو پر افغانان وستای او تر سو پر باید وزغمی باید نړیواله ټولنه هم باید دې پر افنه ته پیژني او دې باید هم خلکو ته کارونه او फायदा کړی. دا وز او حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي دی خلک په خوا په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناس لغه جواري سبو ورو ته ځنه फायदा کیږي. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا مسئلہ رحم ولاد خبر اور طالبان مشران سے دعوی گوشتانہ جائے باید دی په دروځه کې د مسلمانانو باندې کې د شان ارزانه کې دا وتره کوم مسلمانې د ورور شان دوه نه ګران دی او د خپلې د بوکو غوړې د درې لټر دا په یو ځل کې د ښکا دایر مخېره کې دا په خاطر د درې لټر یو سلام د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تای سره په دامه سیمه د افغانستان کې د اریبا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه ده په صفر کې ضربېږي امدارنګه خبرې پینې کیږي سوداګان چې د لسو شی وغه وسو وجه کې په سل لوبې دي چې د سل دي هغه په زر دي چې په زر دي هغه وس په زورون دي ځان وړو بوجه په یو نیم زر افغاني او وس په دوه نیم زر افغاني ده امدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په 15000 کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګراندي خو ځانې په افغانستان کې نشته دی او ګانی شته دی
همدارنګه تاجران دی او که سوداګر دی د پښتنې څوک نشته دی که د لښک پښل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که بزري خرڅیم د پښتنې څوک نشته دی او بیا په تیره په دې اطرافو کښې خو بې سم کفر راښکته دی او دلته څوک د پښتنې د تپوس نشته څه رقم دوایانې واخلي همدارنګه مریضان واخلي په تاریخ کښې تېر یم د پښتنې څوک نشته دی.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.